دسمبر میاشتې نه را په دې خوا چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنها دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې، هغه ورور دی که پلار دی، تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني، واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن، خپله خاوره خوشی کړي، او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو، د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم، دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور، د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینهو باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوي دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست ته نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي:
هغه کسان چې ډیر پوهیږي په مسله باندې، سر خلاص یې هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کی موجود وی بل ډول اما غوړی بل ډول پویږي په بل رقم هغه څه باندې چې پویږي غوړی هغه نشي درلودلی دی هغه په ضد باندې واقعي دا طبعا کړاو بي خلیره ای او ژوند له رنز ډکوي که زده کړې ونسي زده کړو سیستم جوړ نسي طبیعتا خو بې سوادي لوړیږي د بې سوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بې سوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ هم د کورنۍ غړي څوک چې په زده کړه بلد وو علاقه یې درلوده هغوی بیرته پاتې کیږي نرمه کیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لري پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیری امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه دا چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي او انسان په مختلفو اړخونو کې کاغه سیاسي که حقوقي که اقتصادي او یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې دی. یعنې یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي. دا نن سبا ثابته تاریخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه او لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي، دوی تصامیم ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په صغر دی ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دین زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بیرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی هلته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته خو ونه کوي. معلمین دی او شاگردان دی زده کوونکی دی او خوونکی دی. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمای چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پرېښې دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو مونږ وایو چې مونږ علم ته مونږ پوهې ته مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټه وازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیل پانتونونو کې تدریس هم کاوه. وایي چې د خبره عالمانو ثبت کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخه منه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدان نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی، خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه وي ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده سي، په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون پټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو، او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې، او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو، او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دی ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دي زده نه کړه، تا درس ویلې، خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا 2 کاله د موږ د کورونا له خاطره ضایع شو، 2 کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو 4 کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخ کې لار شو مخ چلوي کال شاته لار.
بله شمه جانې، تاسو خپل خوانځای لوستای بیا پانتون لوستای بیا کاری صحیح ته وتلی کار مکو. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه خوانځي بند کړل، پانتونونه بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستي آی رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زنه پیګه ما چې د غسم چا پیریال څه ته وای که وایم چې زموږ ټولنه افغانی د خو افغانی ټولنه هم لرو، کوای چې غیرتی د خو غیرتی ټولنه هم لرو، کوای اسلامي د خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چا پیریال چې سم نه دی، ز په دې واقعن ما د تعبیر تر اوسه نه کړی چې سم نه دی، څه معنا سم نه دی؟ یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بی غیرت او چې بیا نو موږ پرې خودلو چې په هغه چا پیریال کې مدار سویلې. ز شخصا خپل له
نور څوک نه پریدي چې افغانان پر مخ لاړ شي، تاسو څه اعت سوهای څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیای چاته بیای، دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو استمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ تګوکړي، بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولای. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې زده کړې څخه لري پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالی شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدی چې هغوی درس ووایي، پرېږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قا
قدر من دوستان کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقته ورسیدل دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښ بګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حدا چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
د هیلو ړنګ راډیو ډراما د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 25 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي. د عنصرونو
خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وای وای کچې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوتاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وای کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصر ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو، د هغوی لپاره ډلې کلمه اټومي شعاع وایي. اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوف وای چې عینی شوا د عین ورستی کشر او حسیه ترمن د وطن څخه عبارت دي چې عینی شوا هم د پرسک شته خاطر زیاتیږي او هم د عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس عین کی زیاتیږي ایونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وای هغه مقدار انرژي د چې لاتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي د ایونایزیشن انرژي څخه عبارت ده ایونایزیشن انرژي هم د پورته سکشته خوا ته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خوا ته ایونایزیشن انرژي زیاتیږي د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي چې د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خوا ته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خوا ته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې د پورسک شته خوا ته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خوا ته زیاتیږي د تحمزي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسورو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمز وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمزي اکسیډیشن ځانګړتیاوی د پورت څخه شته خوا ته کمیږي همدارنګه تحمزي ځانګړتیاوی د چپې څخه راستې خوا ته زیاتیږي ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته نوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خاطر د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په پوه کې هم پراته وي چې دا هم د پور څخه شتي خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خوا ته د اندوسر تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خوا ته کمیږي د الکترون ورکولو میل یا الکترون پوز الکترو پوزېټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته سکشتې خوا ته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خوا ته د الکترون د ورکولو میل کمیږي انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د تکیدو په بهیر کې دي چې د دوه مودرهم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپته عنصرونه دي چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د تکیدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګرو د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمس ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو لدریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري د ویل کې دوه ویشه د لوري درجه لري د تودوخې په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر ایونی مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسوي جوړښت لري دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ په نوښه چې د اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي اکسایدونه وای اکسایدن وای دو عنصر مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایدونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایدن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایدونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت فلز کینی خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دوار عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیگاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگاتیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی، لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایدونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې ویني لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید. مثالونه کې د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوه ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي، یو تیزابي دي، کلوي دي، امفوتري او پلان دي. دو سره اوسه معرفت پیژنو، اول کلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري. له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګې جوړوي، چې مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره شوي دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات او اکسیجن له تعامل څخه لاخ سره زیو لاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو کې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي. او د کلوي اکسایدونه سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریک اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټول ماتلو کې دا د ذکر سوي دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي. دا څخه د اکسایډ نایتروجن استیزه او بل ده کاربون له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربون تجزیه په کاربون د دې کلسیم مونوکسید همدارنګه کاربون ډای اکساید لا سره زیات زینو کلویو او تیزابونه څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتر له تجزیه څخه هم چې اکسایدونه لا سره زیات دوم بیا وای د سلفیدونه له تجزیه څخه اکسایدونه لا سره زیات د لوړ علی اکسایدونه له تجزیه څخه لا سره زیات همدارنګه د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایدونه څخه هم اوبو لا سره زیات اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري اومیدول اکسایدونه د استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایدونه څخه کار اخلو د کلوید تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او زیدو فونی په ډول استفاده کیږي
اون کی پننننی درس کړه ته قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو ګروپونو څخه لاسته راځي NH2 یې وظیفوي ګروپ دی یعنی که چیرې NH2 بخشي کې وو د هغه د امنه چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکباتو ډولونه لرلی شي د امائن په ګروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه یې ویلي هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي ان شاوخوا درې دانې آرونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورور یې ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی شئ چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښي کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښي کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا به څنګه دلته میتایل دي دلته ایتایل دي ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده بیا ام دي نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه دي امائن دي دریم بیا پینایل امائن دي پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي بیا پینایل ورته ویل کیږي پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای شوی دي دا ته پینایل امائن وایي کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي RNH2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای شي بیا چې جوړي RNH3 یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه پر څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ورسره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچې میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچې بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي، بیا کلکلیور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه ویل کیږي، کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین، دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو ان وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړی اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو ان، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی شي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا یو مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی، ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه این چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې شو وایو پرایمري، پرایمري څه معنی؟ این دی، شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي، هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه راډیکل ګروپونه وي، نو مړی اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې راډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې راډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه این بغل ته چرشي نوشته یي، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر څه شي دی؟ پر یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته راډیکل ګروپونه وي، چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دی، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې راډیکل ګروپونه وي، نو مړی اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این، درې طرف یې راډیکل، آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی، دغه این چې دی دوه درجه دی، دغه این چې دی یو درجه دی. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې راډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي، دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواوو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي، نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مخته مل شه.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.